دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه دا امریکا د ملی امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو منتظم جان کربی ویلی دی چې متحده ایالات د افغانستان د واکمنو طالبانو د هغو ژمنو د پوره کولو حساب غواړي چې له دوی سره کړی وي. نوموړی وایي موږ دوی تر اوسه د افغانستان د مشروع واکمنو په توګه نه دي تسلیم کړي او نه یې په راتلونکي نږدې وخت کې د منلو نیت لرو، او که دوی غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني باید چې د نجونو د تعلیم او میرمنو د کار په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. کربی دا خبرې د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د بهرنیو چارو د جرګګۍ د کمیټې د مشر مایکل میکال د هغه لیک په ځواب کې کړي دي چې په کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت باندې نیوکې کړې وې تر اوسه پورې ولې له طالبانو سره د نرمک پالیسی غوره کړې، فشار پرې نه دی وارد کړی او بندیزونه نه دي عملي کړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. څارونکي وایي چې په روانه اونۍ کې قزاقستان او ازبکستان ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سفر په مرکزی آسیا کې د متحده ایالاتو د رول او مرستو په اړه یو لړ پوښتنې راپورته کړي دي. په واشنگتن کې د امریکا خبریاله نوبهار امام نووا وای بلینکن د دغه سفر په محل پر یوکرین باندې د روسیې نظامی یرغل ته په اشاره ویل چې د روسیې د تیری په وجه باندې په سیمه کې د مسکو د ارادو په اړه ژورې اندېښنې پیدا شوې دي که یو پیاوړی هیواد د دې اراده ولري چې له طاقت نه په استفاده د یو آزاد او مستقل هیواد سرحدونه له منځه یوسي، کوم شی کولی شي چې په آینده کې د نورو هیوادونو پر خلاف د عین شان اقدام مخه ونیسي. بلینکن په تاشکند کې د ژورنالیستان سره خبر په محل ویل همدا وجه ده چې موږ له یوکرین سره دغه هیواد د خاورې د بشپړتیا او استقلال د دفاع په خاطر په خپلو ژمنو کلک ولاړ یو. د اسوسییټډ پریس خبر اژانس د ریپورت له مخې د اسرائیلو پاوز د جمعې په ورځ د احتجاج کوونکو یوه ډله چې غوښتلې د لویدیځ غاړې د هغه فلسطیني ښارګوټي ته ورشي چې په روانه اونۍ کې قهرجنو یهودین عقیلونو ورته اور واچو او وسوځو. اسکرو د احتجاج کوونکو د مخنیوي په غرض باندې د ګنګس کولو ربړي مرمۍ وار کړې او سړکونه هم وتړل. په عین وخت کې د یو تازه خبر له مخې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې فلسطیني ځوان چې د پوست په وینا د اسکرو پر لورې یو آتشي بم واراوه وویشته او وژو. په داسې حال کې چې د افریقایي هیواد نایجیریا د انتخاباتو کمیسون په دې اونۍ کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د آل پروګرسیو کانګرس واکمن ګوند د کاندید بولا احمد تینیبو د بری اعلان وکړ. دوه غټ مخالف سیاسي ګوندونه وای چې د انتخاباتو په نتیجه کې لاس وهل شوی او د فسخه کولو په خاطر به په محکمه کې داوا دایر کړي، خو نامزد جمهور رئیس پر ټولو سیاسي ګوندونو باندې غږ وکړ چې سوله وساتي او یو ځای د لنوي حکومت سره کار وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جنبې په ورځ د جنوبي کوریا له پایتخت سول نه خبر ورکړ چې د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا سمندري او هوایي پوځونو په روانه میاشت کې د تیرو پنځو کلونو په دوران کې تر ټولو غټو سمندري او هوایي تمریناتو د پیل کولو اعلان وکړ. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د هوایي پوځ اوږده واټن بی یو بی بمبارتمان الوتکو د جمعې په ورځ شمالي کوریا ته د خپل طاقت د خودو په خاطر د کوریا د ټاپو وزمې لپاسه پرواز وکړ. د متحده ایالاتو د پوځ سیکرتر مربن کریستین ورماوت وای کله چین سره تشنج زیات شي نو ممکن چې چین پر متحده ایالاتو باندې حمله وکړي. مربن کریستین چې پروانه اونۍ کې د امریکن انټرپرایز په علمي مؤسسه کې وینا کوله وویل که متحده ایالات له چین سره په یو غټ جنگ کې ښکیل شي نو د امریکا خاوره به هم په خطر کې. ممکن چې د چین د خلکو پاوز د سایبری حملو په وسیله د متحده ایالاتو د ګاز په پایپ لاینونو او د برېښنا په ګریډ سټیشنونو باندې بریدونه وکړي. امریکایي مامورانو وایي چې دوی د ټونس د امنیتي ځواکونو لخوا د یو ګڼ شمېر سیاسي مخالفانو د نیولو له امله اندېښمن دي. په یونان کې د یو اورګاډي ټکر کېدو په پیښه کې د وژل شوو مسافرونو شمېر 50 ته لوړ شو. په عین وخت کې د جمعې په ورځ دغه هیواد په غټو ښارونو کې د حکومت د بې کفایتۍ پر خلاف مظاهرې وشوې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سر مقاله لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورت چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان د سړو سیمو د دولتي پوهنتونونو د نارینه محصلینو درسونه به د روان مریض کال د کب د میاشتې پر 15 نیټه پیل سي. په لامیه کې د شزینه محصلینو د زده کړو په حق لسنه دی ویل سي، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن او ورسره مل هیئت کندهار ته سفر کړی او له یو شمیر طالب چارواکو سره یې لیدلی دی. نور حال پر رپورټ کې واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبه په ورځ په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دولتي تحصیلي بنسټونو د سړو سیمو د نارینه محصلینو د پسرلنی سمستر درسونه به د روان کال د کپ په 15 نیټه پیل شي. تمه کېده چې په نوي ښوونیز کال کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ هم خلاص شي، خو په دې اعلامیه کې په حقله څه نه دی ویل شوی. محصل نجونی وایي د اعلان ناهیلینو رحم زیاته کړې ده.
خبرای اخیر بعد که ما شنیدیم در مورد دانشگاه ها، در مورد محدودیت و ممنوعیت زنایی هم یکی از بدترین گزارش هاست، یکی از بدترین اخبار است که ما شنیدیم. متاسفانه زحمتی که ما به خاطر کامیابی و امتحان کنکور و راهیابی به دانشگاه متحمل شدیم کم از زحماتی که برادرای ما متقابل شدن نبودن، اما متاسفانه فعلا بر ما اخبار چنین رسید که شما حق ندارین که پاداش زحماتتان بیفتید.
دفتر از تحصیلات عالی و از تعلیم و تربیه و همچنان از مشاغل اجتماعی یک رشته عمیق ایدئولوژیک در نزد طالبا دارن. با وجود که کارهای در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت بر تغییر از هان طالبا که اجازه بدن دخترها به تحصیلات عالی خود ادامه بدن، ما یک بار دیگر متوجه میشیم که با آغاز سال تعلیمی جدید فقط تنها پسرها میتونن به درس در تحصیلات عالی مصروف تحصیل باشن و به دخترها یک بار دیگر طالبا اجازه نداد.
تر دې لاندې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پر روان ښوونیز کال کې د افغان نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو ټینګار کړی و. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن د یو پلاوي په مشرۍ کندهار ته تللی او د یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلی دي. که څه هم د اروپایي ټولنې استازولي د دغه سفر د موخو په هکله څه نه دي ویلي، خو داسې انګیرل کیږي چې هدف یې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د طالبانو د مشرتابه هڅول وي.
په ټوله کې دغه کومه پرېکړه چې نن کېږي د موږ تمه درلوده چې دوی به همدغه ډول یو تصمیم نیسي چې د پوهنتونو دروازې به د نجونو په مخ باندې نه خلاصېږي. په ټوله کې دا د افغانستان په تاریخ کې د بدو ورځو او د تورو ورځو دوام ده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې پیل شوی دی. البته د تعلیم او د تحصیل په برخه کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند زیا احمد تکل د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ویلي دي چې یاد پلاوی د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره لیدنه کې پر سیاسي، امنیتي او له فساد سره د مبارزې پر مسایلو خبرې کړي دي. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی حیات الله مبارک د اروپایي ټولنې د استازو څخه د ښوونې او روغتیا په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. معلومه نه ده چې د غپلاوي له ملا هبت الله سره هم کتلي که نه. د اروپایي ټولنې استازو تر اوسه په کندهار کې له طالب چارواکو سره د لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو او بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د طالبانو سره تر یو حده تعامل لري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې
په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست پراونه پا لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز بنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
قدرمن اوریدونکو، دلته په واشنگټن ډی سي کې د مارچ په 2 نیټه د امریکا د مسلمانانو د ټولنې د اتحادیې او زکات فاونډیشن لخوا یوه ورځنۍ غونډه تنظیم شوې وه چې هدف یې افغانستان د اوسنیو واکمنو لاندې اداره کې حکومتداري، بشر، د حقوقو او د سولې په اړه د افغانانو نظرونه او وړاندیزونه نړیوالو ته ورسوي. موږ د غونډې د یوه تنظیمونکي او د قانون پوهانو د ټولنې غړي ښاغلي عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده.
محترم مصباح صاحب، د افغانستان په نوم باندې په واشنگټن کې دویمه غونډه ترسره شوې او تاسو د تنظیمونکو دلنه و، د غونډې هدف څه و؟ د دویمه غونډه په کوم عنوان تاسو جوړه کړه؟
ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلی مخالده غونډه دا و چې د افغانستان د اوضاع په حق لا په تیر یو نیم کال کې چوپتیا رامنځته شوې ده، خصوصا د نړیوال ټولنې لخوا نه ټولو افغانستان له یاده وستلی ده، او د دې لپاره چې یو دادخواهي وشي، ادوکسي وشي د اوضاع لپاره، او د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو او د امریکې توجه جلب شي، نو موږ دغه غونډه په واشنگټن کې دایره کړه ترڅو د اوضاع په ارتباط باندې یو غږ اوچت کړو.
برخوالو چې کومې خبرې وکړې، زیاتره ټینګار په څه باندې وکړې؟
ښه، دلته موږ په ډېر تعداد برخوال ول، او په درېو عمده برخو کې دوی بحثونه وکړل. په ښې حکومتولۍ باندې، بشري حقوقو په وضعیت باندې بحث وشو، او په زمين کې د نړیوال ټولنې اړیکې د افغانستان سره او په دې مسایلو باندې بحث شو. نو ګډون کوونکو په زمين کې د ښځو د په حقوقو چې د کم محدودیتونه او یا هم ممنوعیتونه رامنځته شوي دي، د تعلیم او یا د کار په حق باندې، په دغو ټولو مواردو، د پیسو چې افغانستان پیسې چې منجمع شوي دي، د هغه وضعیت هم لا یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ دي. په ټوله کې د دې لپاره د یو سیاسي پلاتفارم یا بحث و گفتگو بحث لپاره د زمینې مساعدول هم بحث وشو. نو مختلفو مسایلو کې په دغو ټولو مواردو باندې بحثونه وشو.
دا خوب زیاتره خبرې چې شوې دي د افغانستان لخوا افغانانو کړې، دلته چې کوم راغلي یا کوم بل په چې تاسو پروګرام کې شامل وو، د نورو طرفونو د موسسو د امریکایي چارواکو ادارو هغوی سره استازیتوب پکې و، هغوی څه ویلي څه واورېدل
په دې غونډه کې؟ د موږ اصلي موخه دا وله چې موږ توماس ویس او رینا میری او داسې کسان راوغواړو، بلنه مو ورکړه خواشنۍ سره چې هغوی علاقه مندي ښکاره نه کړله. ولې بیا هم د ټولو مهمه مسله په دې کې دا وه چې په امریکې کې د مسلمانو نهادونو کومه شورا یا یو اس کونسل آف مسلم ارګنایزیشنز چې برګزار کوونکي هم همدغه نهاد و، دوی ول یعنی ملاتړ وکړ د افغانستان د وضعیت نه، د دې تر څنګه د یو ایس آی پی د نهاد نه خلک راغلي و، ځینې نور د افغانانو نهادونه او په زمین کې د امریکایي نهادونو خلک هم شتون درلوده. خو یعنی موږ بلنه ملګرو ملتونو ته، د امریکې دولت ته، هغه شته موجوده نهادونه، بشري حقوقو یا مدني فعالو نهادونو، دا ټول کسانو ته موږ بلنه ورکړې وله او تر یو حده راغلي وله. نو موږ هم هدف دا و چې دا ټول په دې مسایلو کې، او تر زمین کې موږ کانګرس د امریکې نه غوښتنه کړې وله چې راشي. خو خواشنۍ سره چې هغوی ډېر زیات رانغلله، خو ولې بیا هم د ډیرو مختلفو نهادونو نه چې د امریکای کې فعال دي شتون درلوده په دې غونډه کې ونډه واخیستله.
پوښتنه در ته وویل چې څومره هیله مند سي د غونډې نه پس او آینده لارم څه ده د دې په جریان کې؟
ډیره مهمه مسله دا ده، د مونږ یو هدف دا ده چې مونږ یو ټیم چې د متحدو او متخصصو افغانانو وپیژنو راپوګوته کړو او دا بیرته د راتلونکي لپاره یو خو کومه قطعنامه چې مونږ صادره کړله یا کوم پیشنهادات چې وشوله دا موارد باندې ریسرچونه وکړو څېړنې وکړو او د دې مسایلو د تعقیب لپاره موږ به دې ته ورته غونډې لرو او نور هر هغه موارد چې پر بنسټ ادوکسي کېږي او د دې وضعیت په ارتباط باندې تر څو چې تغییر را نشي موږ به آرام نه کینو. د دې احتمال شته چې موږ د یوې عنعنوي جرګې که دننه په افغانستان کې په صد برابر شو خو هلته که نه نو بهر کې به مونږه یو جرګه جوړو تر څو د زمينه د بحث لپاره مساعده شي، تر څو نړیوال دې ته متوجه شي چې افغانستان وضعیت سم نه ده، وضعیت چې روان ده دا د افغانستان د خلکو لپاره د قبلېدو وړ نه ده او مونږه تغییرات غواړو.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د نړۍ نامتو میرمنې او ښځینه مشرانې خپلې دندې پرېږدي تر څو نورې چارې تعقیب کړي او پر نورو لومړیتوبونو باندې تمرکز وکړي. نور تفصیل پر پوټ کې واوري.
د نړۍ ځینې خزینه مشرانې استعفا ورکوي. په سکاټلند کې نیکولا سترجن په دې وروستو کې د لومړی وزیر په توګه خپل استعفا اعلان کړه. هغه د استعفا علت د سیاسي جوند له امله درانه شخصي زیانونه وښودل.
زما په دنده کې د لومړی شیبو رئیس زما باور و چې د ښه خدمت کولو یو برخه دا هم ده چې پوشم چې کله زه لاړ شم او د بل چا لپاره په مناسب وخت کې لاره پرانیسم.
سترجن په ویار سره وویل چې هغه غواړي د خپلې کورنۍ سره ډیر وخت تیر کړي. په نیوزیلند کې جسینډا آرډن د جنوري په میاشت کې د لومړی وزیر په توګه استعفا ورکړه. آرډن وویل چې د مور په توګه د ځینو اړتیاو له امله استعفا ورکوي.
زه پوهیږم چې دا دنده څه ده او زه پوهیږم چې زه نوره دومره حوصله نه لرم چې دا کار په سمه طریقه ترسره کړم.
د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې سیاستوالې نانسی پلوسی د نومبر په میاشت کې د جرګې د لوړ پوړي ډیموکراتیک پتوګه خپل دنده پریښوده. او په افریقا کې د ایتوپیا ستري محکمې مشر میزا اشنفی د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه. آیا دا د خزینه مشرانو لویه استفاده؟
زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې دا جوړښتونه او سیستمونه او بنسټونه وګورو چې په تاریخي ډول د نارینه و لخوا رامنځته شوي او بیا کتنه ورته وشي.
په ان حال کې سیډن ښایي چې د کار په ځایونو کې میرمنې خماش غواړي او د دې ترلاسه کولو لپاره دندې بدلولو ته چمتو دي او دوی زیاتره غواړي چې د کور څخه کار وکړي چې دغه رنګ د کورنۍ غړو ته هم پاملرنه وکړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په جنوبي افریقا کې یو ټولنه په بیوازله افریقایي سیمو کې ځوانانو ته د فلمونو نندارې جوړوي. دوی دغه کار د لمریز برېښنا او ګرځنده سینما په مټ ترسره کوي. پامکری په دې حقله د جنوبي افریقا لا پانکوب څخه د زهیر قاسم د رپورت پښتو ژباړه ده.
د نوري جنوبي افریقا د ډیرو کلیو په څیر پانکوب هم برېښنا او انټرنیټ ته لږ لاسرسی لري. د فلم لیدل د سنشاین سینما د مرستندوی ټولنې لخوا یو نادره کړنه ده. دوی لري پرتو سیمو ته د لمریزې برېښنا خېخې د فلمونو پروجیکټور او سپیکر راوړي. دا ډله د لیراټو په څیر ځوانانو ته دندې هم ورکوي. لیراټو وایي چې هغه افریقایي فلمونه چې دوی غوره کوي د ساتیرۍ په اړه نه دي بلکې الهام بهونکي دي.
د فلم له لید وروسته تاسو پوهیږئ چې ما تر اوسه څه کړي دي.
کیدای شي یو څه ناشونی وي یا ممکن او یا هم غلط وي او بیا دا کار ستاسو لیدلوری در بدلوي. وبوینه چې زه واقعا کولای شم په خپل ټولنه کې یو ښه سړی شم. زه واقعا کولای شم هلته لاړ شم او زما په ټولنه کې بدلون راوړم.
د سویلی افریقا حکومت وایي چې نږدې دوه پر دریمه برخه ځوانان چې له 40 کالو څخه کم عمر لري بیکاره دي او بیکاری د جرمونو ګراف لوړوي، په ځانګړې توګه د ځوانانو بیکاری. د نن ورځې د سویلي افریقا فلم چې د زینوفوبیا مسله حل کوي کوربتوب یې د ښوونې د یو پروګرام د هلکانو پر غاړه دی.
دا ډول غونډې مهمې دي ځکه چې له موږ سره مرسته کوي تر څو پوه شو چې موږ په راتلونکي کې څه غواړو، چې څه شی شو. یو داسې راتلونکی چیرې چې موږ کولی شو نژاد پرستۍ یا زینوفوبیک چلند له منځه یوسو. موږ یوازې غواړو غوره انسانان واوسو.
سنشاین سینما چې د خلکو په مرسته چلیږي یو لسیزه وړاندې په جنوبي افریقا کې پیل شوه. وروسته یې ګاونډیو هیوادونو لکه زیمبابوې، زامبیا او مالاوی ته هم خپره شوې ده.
موږ غواړو نورو افریقایي هیوادونو ته هم لاړ شو. موږ باور لرو چې زموږ ماډل واقعا کار کوي، ځکه چې موږ په ورته وخت کې چې فلم ښکاره کوو د ځوانانو بیکاری هم په ګوته کوو.
سنشاین سینما وایي دوی موخه د هغو مسلو په اړه خبرو اترو ته وده ورکول دي چې افریقایان اغیزمن کوي. دوی په پرمختللو هیوادونو کې آنلاین کورسونه هم برابروي او د هغو کسانو لپاره چې مالی توان نه لري بورسونه چمتو کوي. د لیرې پرتو ټولنو لکه پانکوپ لپاره د لمریزې برېښنا سینما اغیزه د یوې ښې نړۍ لپاره امید بښونکې ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او دا هم د دې خبرونه ورسته ریپورت. روغتیایي مسؤلین وایي د مارچ د میاشتې د پولیو ضد واکسین کمپاین د میدان وردګ ولایت په شمول د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 15 کالو کم عمره ماشومانو ته تطبیقیږي او دوی د عامه پوهاوي په برخه کې له محلي رسنیو څخه ګټه اخلي. نور حال د مریم صافی پر پوښتنه واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي د مارچ میاشتې د پولیو ضد واکسین کمپاین د میدان وردګ ولایت په شمول د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 15 کالو کم عمره ماشومانو ته تطبیق کیږي او دوی د عامه پوهاوي برخه کې له محلي رسنیو څخه ګټه اخلي او د رسنیو کلتیا د کمپاین په تطبیق کې ګټور تمامېدای شي. په افغانستان کې د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول کمل شاه سعید وایي په میدان وردګ ولایت کې د مارچ میاشتې کمپاین کې دوی تر ډیره بریده د عامه پوهاوي برخه کې د میدان وردګ ولایت له محلي رسنیو څخه ګټه اخیستي او دا کار د دې لامل کېږي چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د ګوزن ضد کمپاین په بریالي ډول ترسره شي.
د مارچ په میاشت کې کوم د پولیو کمپاین پلان شوی دا د ټول هیواد په کچه دی. نو پرولی وات کې وته د بکیږي په کې میدان ورته ولایت هم ده او دی عامه پوهاوی د برنامه په مورې دا ویل سم چې هلته رسنیز پوښښ ستا هلته موږ رسنیز کې لو تر څو د خلکو په عامه پوهاوی کې برخه ولري.
لبلې خوا د میدان ښار اوسیدونکي زرمینه چې د دوو ماشومانو مور ده له روغتیایي مسؤلینو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي برخه کې ډیر پام هغولرو پرتو سیمو ته ولري چې کلونه ماشومان د خپلو کورنیو له غلط ابهاماتو له کبله له واکسین څخه بې برخې شوي.
موږ له صحي مسؤلینو څخه غواړو چې د عامه پوهاوي په برخه کې لري او پرتو سیمو ته ډیره توجه وکړي ځکه چې د دې سیمو ماشومان له واکسین څخه به برخه دي، ځکه چې د دې ماشومان کورنۍ د واکسین په اړه یو غلط فکر درلود او هغه دا چې واکسین حرام دی.
په میدان وردګ ولایت کې د پوهنتون استاد اسمت الله حبیب وایي د عامه پوهاوی برخه کې باید د ټولنې ټول پوه وګړي برخه واخلي.
خلکو ته عامه پوهاوی تنها د ډاکټر یا ملا وظیفه نه ده، بلکې د ټولنې د ټول پوه خلکو که هغه ځوان وي یا زوړ وي، متعلم وي یا محصل وي، دا د هر یو شخص که دکاندار وي که قصاب وي او که تجار وي او که هر کسبکار وي وظیفه لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې د ګوزن ضد واکسین وروستی کمپاین یوازې د هیواد په 14 ولایتونو کې 15.3 میلیونه ماشومانو ته تطبیق شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره VOA پښتو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا د هغه وخت نه را پدې خو دوه کاله تر شوې دي چې د برما پاوز په دیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی حکومت نه قدرت ونیو او د تاوتریخوالي په توګه د هیواد هغه دیموکراتیک پرمختګ چې د اوږدو لسیزو د سخت مبارزې نه وروسته لاسته راوړو ګډوډ کړ. هغه وخت نه را پدې خو نظامی رژیم هیواد په سیاسي اقتصادي او بشري ناورین کې غوټک او برما د خلکو په خلاف به رحم مبارزه ته دوام ورک. څو باندې 3000 کسان وژل شول، تقریبا 10000 تنه بندان شول او څو باندې 1.5 میلیونه کسان بیزر شول. د بهرنۍ چارو د وزارت نطاق نت پرایس د رژیم دغه پریکړه وغندله، وای دا په د پاوز غیر قانوني واکمنی وګډه کړي او هیواد باندې کړاو او رضا پکړي. د په اصطلاح د انتخاباتو لپاره د رژیم په پلان باندې خواشینی شو چې هیواد د خلکو استازي به نه وي. د بهرنیو چارو د وزارت مشاور ډیریک چولیت مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې څرګنده کړه چې هر هغه انتخابات رژیم یې وکړي عادلانه او د آزادۍ چانس به ونه لري. رژیم کسان بندن کړي دي یا یې بالقوه کاندیدان اډر کړي دي. ده د امریکا په پریکړه ټینګار وکړ چې د رژیم بین المللي مشروعیت ردوي. د دغه هدف لاسته راوړلو لپاره امریکا د جنوري د میاشتې په 1 نیټه د برما په شپږو اتباعو او درې مرکزونو باندې بندیزونه ولګول. په دې کې میانمار د تیلو او ګاز د تشبث لوړ رتبه مشران، د وسلو دلالان، د رژیم مشران او د دوی د تجارت ملګري شامل دي. د انتخاباتو د کمیسیون په اتحادیه باندې هم بندیزونه لګول شوي دي چې رژیم په مهارت سره غوښتل چې خپل جعلي انتخابات پر مختګ ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یوه لیکل شوې وینا کې څرګنده کړه چې امریکا تر دې نیټې پورې د برما په اته اتباعو او 2.5 مرکزونو باندې بندیزونه لګولي دي چې رژیم د خپل تاوتریخوالي د دایمي کېدو د وزلونه بې برخې کړي او برما د خلکو دیموکراتیک هیله پیاوړي کوي. د څرګنده کړل چې برسېره پر دې چې په رژیم باندې اضافي بندیزونه لګوي، امریکا به د برما خلکو ته د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکړي او په برما کې به د دیموکراتسۍ په پلوي تحریک کلک ملاتړ وکړي. په داسې حال کې د بهرنیو چارو د وزارت مشاور چولیت وویل امریکا به د برما د خلکو لپاره په خپل ملاتړ کې زړه نازړه نه وي، په داسې حال کې چې دوی په زړوره توګه د خپلې لوړې ارزو د ډیموکراسۍ لپاره د قانون د حاکمیت او د عدالت لپاره او د بشري حقوقو د احترام لپاره خپل اواز پورته کړ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.